ټاپي یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
اوریدونکو په خیر راغلاست د ازادي رادیو او بل خبرونه د تاسو سره راغلاست او یو د چاشنبه ورځ د سرطان د میاشتې شلمه نیټه د 1390 هجری المریز کال د 2013 میلادي کال د جولای له 11 سره برابر ده. په دې خبرونه کې تاسو ته رپورټونه او خبرونه لرو. په ننګرهار کې د پوهنې پر مدیریت باندې وسلواله حمله شوې ده. د خپل خبریال سره به په دې خبرونه کې خبرې کوو او تاسو ته معلومات درکړو. نورې مسلې مهم چړلې دي خو اول به ورسفرې با ظاهر ته چې د دې ساعت مهم خبر نوراندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټ کې په جلال آباد ښار کې نن د 15 نهه د پوهنې د مدیریت پر ودانۍ وسلوال برید کې 15 تنه ټپیان شوي دي. د فراه ولایت په خاک سفید کې نن سهار د سړک غاړې د ماین 14 سوي چې پکې څلور کسان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. او په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند د انتخاباتي کمپاین پر غونډې د برید په نتیجه کې د وژل شوي شمېر 60 ته ورسېد. د خبرونو تفصیل په جلال آباد ښار کې نن د 15 نهه د پوهنې د مدیریت پر ودانۍ وسلوال برید شوی دی. د ننګرهار د والی ویان عطاالله خوګیانی رسنیو ته ویلي چې په لومړي سر کې لږ تر لږه 2-14 سوي دي. د پېښې نن سهار شاوخوا 9:30 بجې پیل شوی او لا هم د سیمې د تصفیه لپاره عملیات روان دي. ښاغلی خوګیانی د تلفاتو په اړه وایي
تر اوسه هو زمیر وختون ته لدی پیخ 15 ټپیان چې د وطن حالات نازک دي دالک دی ورشوي دي امنیتي ځواکونه سیمې ته رسیدلې دي او د تورستانو د لمنځه وړلو په موخه تصفیهوي تکتیکي عملیات پیل شوي دي.
د خوګیانی په خبره هڅه روان دي چې په دې مدیریت کې بند پاتې کسانو ته زیان ونه رسیږي تر اوسه د دې پیښې مسولیت چا نه دی منلی. د فراه ولایت په خاک سفید کې نن سهار د سړک غاړې د ماین 14 سوي چې پکې څلور کسان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د پېښې د فراه د والی ویان محمد ناصر مهری ازادي رادیو ته تایید کړه. هغه ویل په وژل شوی کې دوی شته او دوه نارینه شامل دي چې غوښتل یو واده ته ولاړ سي. تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی خو تر دې مخکې هم په خاک سفید ولسوالۍ کې د سړک غاړې د ماین 14 خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان د جګړې د پای تر سوالو د هڅو په لړ کې نن د مکه مکرمه شهر د اسلامي هیوادونو د استاذو او دینی عالمانو د غونډې د دوهمې ورځې کوربه دی. د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان او سعودي عربستان د دې غونډې د جوړېدو نوښت کړی او پرونی لمړنۍ ناسته د جدي په شهر کې و. په دې غونډه کې د درې څلوېښتو هیوادونو تر 110 زیات دینی عالمان برخه لري چې پکې له افغانستان څخه هم د مولوي قیام الدین کشاف په مشرۍ د دینی عالمانو یو 15 کسیز ډله شامل ده. په پرونی غونډه کې پر نور ګډونوالو سربیره د کعبه شریف امام د افغانستان روانه جګړه فتنه وبلله او ویل چې د دې هیواد وضعیت نور د زغملو نه دی او باید غلطه جګړه ژر تر ژره ودرول سي. د غونډه داسې مال تر سره کیږي چې د غرض نن په بروکسل کې د ناتو په سرمشري کې د افغانستان په اړه خبرې کیږي چې په اړه به تفصیل وروسته ووري. سموږ غلازادې رادیو ری په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند د انتخاباتي کمپاین پر غونډه د برید په نتیجه کې د وژل شوي شمېر 60 تنو ته ورسېد. د پولیسو یو چارواکی قاضي جمیل خبریالانو ته ویلي چې د سې شمې د ورځې په دې برید کې تر دېرشو زیات کسان ټپیان شوي دي. د پاکستاني طالبانو یو ویان محمد خراساني نن د ویلامي په خبرولو سره ویل چې د دوی ډلې دغه برید کړی دی. 14 هغه مال وسو چې د ایالتي اسمبلی لپاره د دې ګوند کاندید هارون بلور د غونډې ځای ته ورسېد. نوموړی په دې 14 کې وژل شوی دی. هارون د بشیر بلور زوی وو. بشیر بلور خپل په 2012 میلادي کال کې په یو ځانوژن کې برید کې وژل شوی دی. د برید 200 وروسته لاغه وسو چې د دې هیواد د پوځ ویان د جولای د 15 نیټې له انتخاباتو مخکې د امنیتي ګواښونو خبرداري ورکړې وو. د پاکستان پوځ ویلي وو چې 300,000 ځواکونه به د رای ورکولو مرکزونو کې د خوندیتوب لپاره ځای پر ځای شي. د ایران د ولایتي ټلویزیون راپور ورکړی چې د قیر د یو ټانکر او د مسافرونکو د بس د ټکر له کبله لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي دي. دا پېښه پرون د ایران په کردستان ولایت کې شوې ده. ځینې راپورونه وایي شاید د تلفاتو شمېر تر دې ډېر وي چې اورسته براسي. د جاپان صدر اعظم شینزو آبی نن هغو سیمو ته تللی چې خلک یې سختو سیلابونو او بارانونو ځپلی دي. یو سل شپږ اویا کسان تیره اونۍ د جاپان په لویدیځو سیمو کې سیلابونه وړي او مړه کړي دي. چارواکو ویلي شینزو آبی به د ورځې په اوږدو کې د کوراشیکي ښارګوټي ته ولاړ سي چیرې چې د خلکو لپاره لنډمهاله استوګنځای جوړ سوی دی. د سیلابونو له امله د مړه سوي په ډله کې څلوېښت کسان یوازې د همدې کورشي کې ښارګوټي دي. څه باندې لس زره کسان لا هم د جاپان په لویدیځو او منځنیو سیمو کې په موقتو کمپونو کې اوسېږي، ځکه سیلابونو یې کورونه ورړنګ کړي دي. او د 2013 کال د فوټبال په نړیوال جام کې نن دوهمه نیمه پایلوبه د انګلستان او کرواسیا ترمنځ ده. دوی دواړه به د مسکو په لوژین کې سټیډیوم کې د شپې په 8 بجو سره مخ سي. انګلستان تر دې مخکې سویډن مات کړی وو او کرواسیا هم له کوربه روسیې لوبه ګټلې وه، څو په نیمه پایلوبه کې ځای پیدا کړي. اخوا د تېرې شپې په لوبه کې چې د نړیوال جام لومړۍ نیمه پایلوبه وه، فرانسې په یوه ګول بلجیم ته ماته ورکړه او فاینل ته ووت. په دې ترتیب د انګلستان او کرواسیا ترمنځ د لوبي ګټونکي له فرانسې سره د 2013 کال د فوټبال نړیوال جام پایلوبه ترسره کړي. د خبرونو پای
د ازادي رادیو دوستانو پروګرام ته بخیر راغلاست. ولس په جیو شپږ دقیقې د خبرونو مو تر یوې بجې ده. اوریدونکو په دې خبرونه کې تاسو ته د هڅه کوچ په ننګرهار کې د نننۍ حملې جزئیات درکړو. په ننګرهار کې به زموږ خبریال تاسو ته هلته د معارف پر ریاست باندې په جلال آباد ښار کې د حملې جزئیات او هغه نوې خبرې چې ورسره تړلې دي وړاندې کړي. په دې خبرونه کې له بروکسل زموږ خبریال په بروکسل کې د نننۍ غونډې له جریانه رپورټ لري. نن د ناټو د غړو هیوادونو مشران سره ګوري او د دوی د بحث یوه مسله افغانستان دی. په دغه بحث کې به د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ګډون لري. په سعودي عربستان کې په مقام مکرمه کې نن د افغانستان پر سوله خبرې کیږي. د زیات شمیر اسلامي هیوادونو دینی عالمان راغونډ سوي دي، خو د ایران څخه څوک نه دی ورغلی. د افغانستان مشرانو جرګه وایي
به دوی د نه ګډون په دغه اسلامي کانفرنس کې څنګه په دې معنی دراله کې دوی خپل پاسپورت راسوه چې دوی خپل واقعا د افغانستان څخه نه دی د افغانستان.
په دې خبرونه کې به د نورو رپورټونو او خبرونو ترڅنګ تاسو ته اونیز پروګرام چې د مخدرو موادو پر ضررونو برابر سوی دی وړاندې کړو. د زهرو کاروان نن د چهارشنبه ورځ د سرطان شلمه نیټه ده. د جولای له یولسمې سره برابر ده. د ناټو د غړو هیوادونو مشران په بروکسل کې راغونډ سوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم بروکسل ته تللی، د بلجیم پلازمینې بروکسل ته، او هلته د ناټو مشران د نورو ډیرو نړیوالو مسایلو ترڅنګ پر افغانستان هم خبرې کوي. تر دې زیاته مقدمه نه وایم. زما همکار احمد شیبر دا اوس را سره له بروکسل د ټلیفون په لاین کې دی. شیبر صاحب، پروګرام ته بخیر رالی، او که اوریدونکو ته د نن غونډې په اړه چې تاسو ته معلومات رسیدلي جزئیات ورکړي.
مننه فرشته جانې. البته لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، د بروکسل د دوه ورځنۍ غونډه نن پیلېدونکې ده. پیلېدونکې په دې معنی چې تر اوسه پورې لا دا غونډه نه ده شروع شوې، خو تر غونډې مخکې مهمې ناستې پیل شوې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ناټو له عمومي منشي یان ستولتنبرګ سره وکتل. البته دغه کتنه د ناټو د مرکزي دفتر دننه نه و، بهر و. او دوی او د جرمني او یو شمېر نورو هیوادو د دفاعي لګښت په اړه خبرې وشوې. ولسمشر ټرمپ ویل چې امریکا د خپل ناخالص عاید 4% د ناټو پر دفاعي لګښت لګوي، حال دا چې جرمني 1% او باید د فیصدي 2% لوړ شي. دغه د اختلاف مسله به د ناټو په دوه ورځنۍ غونډه کې بیا هم په تفصیل وڅېړل شي. خو د افغانستان په ارتباط لکه څنګه چې تاسو ویل چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په دې غونډه کې برخه اخیسته ده، همدارس د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د بروکسل په غونډه کې ګډون کړی دی. د افغانستان په ارتباط پر دریو موضوعاتو تمرکز کیږي. یوه د سولې مسله ده، دوم له افغان ځواکونو سره د مرستو اعدامه ده، او د غوښتنې د ماموریت پراختیا ده. جنو هی وادونو وارلمخه لکه بریتانیا شمنه کړی ده چې د خپل ځواکونو شمیر په افغانستان کې دوه برابر کړي. نشته میاشت مخکې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې قطر او عربي متحده اماراتو ورته شمنه کړی و چې په دې ماموریت کې به برخه واخلي او خپل پوجان به واسوي. البته د قطر په برخه کې ویل شوی چې واسې مرسته بو کې او امارات به عسكر ولیږي افغانستان ته. او د سولې په ارتباط باندې وارلمخه د ناتو جنو غړیو ازادي راډیو ته ویلي دي، البته جنو چارواکو چې نومونه نه دي څرګند کړي، ازادي راډیو ته ویلي دي چې د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غني د سولې د وړاندیز ملاتړ کوي.
او یانس سولتنبرګ پرون په بروکسل کې مخکې تر دې چې تاسو ورسیږئ رسنیو سره په خبرو کې ویلي و چې طالبان په جګړه کې ګټه نسي کولای او باید د افغانستان له ولسمشر اشرف غني سره د یو سیاسي حل د موندلو لپاره مذاکرو ته کښېني. شیبر صاحب، نن د افغانستان د جمهور رئیس وینا ده، تاسو سره به خبرې کوي، د خبري اعلانو سره به خبرې کوي، یا به هلته په دې باره کې که یو څه معلومات راکړي، یا که ډاکټر صاحب عبدالله کوم پروګرام ستاسو سره شریک کړی وي؟
نه، تر اوسه پورې دې لپاره چې په دې دوه ورځنۍ غونډه کې عادتا دوی د افغانستان مشران نه غواړي چې ډېر له خبریالانو سره په ارتباط کې وي، ځکه چې دوی غواړي چې د ناټو له مشرانو سره خبرې وکړي. د افغانستان د جمهور رئیس له ویاند هارون خانسوري سره چې ما خبرې وکړې، هغه وویل چې اشرف غني خصوصا ډېر بوخت دی، خو د ډاکټر صاحب عبدالله له ویاند سره مو لا ارتباط نه دی نیولی. د هغه د بوختیا مطلب دا و چې هم په غونډه کې برخه اخلي او هم د افغانستان مشران د ملي وحدت حکومت مشران دوه په دوه لجنو مشانو سره د غونډې ترڅنګ په هاشه کې خبرې کوي. هغه د سولې خبرې ته چې مخکې تاسو اشاره وکړه، د سولتنبرګ البته پرون په عمومي حساب باندې دا خبره کړې وه، لیکن د ناتو چارواکو دا خبره کړې ده چې دوی د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غني د اوربند د وړاندیز ملاتړ کوي چې دا اوربند باید تمدید شي. او همدارس دا خبره کړې ده چې هغه کوم وړاندیز چې د فبروري په 28مه د افغانستان جمهور رئیس طالبانو ته کړی و هغه باید تایید شي، او ممکن د غونډې په اخیره کې په پریکړلي کې هم دوه موضوعاتو ته اشاره وشي.
تاسو خو به داسې معلومات نه وي رسېدلي چې که د افغانستان جمهور رئیس د امریکا د جمهور رئیس سره د کتنې کوم پروګرام یا پلان لري؟ ډېر زیات مننه احمد شیبر. اوریدونکو، زموږ همکار د بروکسل څخه معلومات راکول. په بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو مشران راغونډ سوي دي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت دواړه مشران ورغلي دي. نن او سبا دوی غونډه لري. دوی د بحث یو اصلي موضوع د افغانستان حالت دی. ناتو غواړي چې تر 2000 میلادي کاله د افغانستان له پوځ سره د همکاري په افغانستان کې د پوځي حضور او د افغانستان د سولې لپاره د دوی پر ملاتړ خبرې وکړي. غونډه لا رسمن تاسو واوریدل چې نه ده پیل سوې، که پیل سوه نو حتما چې پیل سوه زموږ همکار احمد شیبر به بیا هم راسره وي، تاسو ته به معلومات درکړي. لطفا ازادي راډیو اوري ورځو یوې بلې تقریبا ورته مسلې ته. نن د سعودي عربستان په مکه معظمه کې د افغانستان پر حالاتو باندې خبرې روانې دي. د افغانستان او د نړۍ د تقریبا 30 اسلامي هیوادونو دینی عالمان یو شمېر په مکرمه کې را ټول سوي دي، او دوی نن د دوی د غونډې دوهمه ورځ ده. د دوی د خبرو اصلي ټکی هم په افغانستان کې د جګړې تقبیح کول دي او د افغانستان د نن د سولې له هڅو ملاتړ دی. خو د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې په دغه غونډه کې چې پرون یې اوله ورځ وه په جده کې او نن دوهمه ورځ ده په مکه مکرمه کې، په دغه غونډه کې ایرانی دینی عالمانو ګډون وکړی او د پاکستان د دینی عالمانو ګډون هم ډیر کمرنګه و. زما همکار اکرام الله اکرام دا اوس راسره د ټلیفون په لاین کې دی. دوی په دغه باره کې خبرې کړې دي او نظرونه یې راغونډ کړي دي. اکرامه، لطفا ته خپل رپورټ مشتره واوروه.
د سعودي عربستان په کانفرنس کې د ایراني عالمانو نه ګډون او د پاکستاني عالمانو کمرنګ ګډون په افغانستان کې خبرګونونه او پوښتنې راولاړې کړې دي. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي چې تهران او اسلام آباد په دې کار سره وخوده چې په افغانستان کې سوله نه بلکې د جګړې دوام غواړي. د دې جرګې دویم مرستیال محمد اسف صدیقي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه باید اسلامي هیوادونه غلي پاتې نشي او د ایران او پاکستان په وړاندې باید سخت خبرګون وښيي. باید
دوی د نه ګډون په دغه اسلامی کانفرنس کې چنده په دې معنی دراله کې دوی خپل پاسپورت راسوه چې دوی خپل واقعا د افغانستان په نام نه کې د افغانستان په جګړه کې دوی خپل دي مستقیم غیر مستقیم، او دوی نه غواړي چې په افغانستان کې امنیت او صلح راشي. او غوښتنه مده ټول اسلامی ملکونو مداده چې دوغوی سره باید ډیپلوماټیک اړیکې باید قطع شي، تجارتي اړیکې باید قطع شي، یعنی هغوی باندې فشارونه زیات شي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په اړه د سعودي عربستان په جدي ښار کې دوه ورځنی کانفرنس چې د روانې اونۍ د سه شنبې په ورځ پیل شوی، د چهارشنبې په ورځ هم د دې هیواد په مکه مکرمه کې دوام لري. په دې نسخه کې د افغانستان د دینی عالمانو ترڅنګ له 15 د زیاتو اسلامي هیوادونو دینی عالمانو برخه اخیستې او د افغانستان د سولې په اړه بحث کوي. په دې نسخه کې د ایران دینی عالمانو د نه ګډون او د پاکستان د یو دینی عالم د ګډون راپور ورکړل شوی دی. خو اوس پوښتنه دا ده چې د سعودي په کانفرنس کې د ایراني عالمانو نه ګډون او د پاکستاني مانو کمرنګ غډون په دیناست کوم تاثیرات درلودلای شي؟ د سیاسي چارو افغان کارپوه شازاده مسعود دی پوښتنه ته ځواب وایي.
د افغانستان په قضایاو کې ایران او پاکستان ډیر دخالت لري، نو کچېر د ایران او د پاکستان خصوصا علما یا د حکومت پالیسی په دغه لار کې مثبت نه، زه فکر کوم چې بیا هم موږ د مشکلات سره مخامخ کېدلای شو. نو دا چې دوی نشته پکې د خنیت د ما په اړه باندې وو، هم پاکستان او ایران د افغانستان د قضایاو د حل لپاره نه لري، نور لا غیر لهازنه زه دغه یو ډیره لویه نیمګړتیا بولم.
دا په داسې حال کې چې پاکستان د افغان وسلوالو مخالفینو په ځنګړي ډول د طالبانو په ملاتړ تورن دی او افغان چارواکي وایي چې د افغان سولې په مسله کې د دې هیواد مرسته حتمی او ضروری خبره ده. دغه شان د ایران نوم هم د وسلوالو طالبانو د مرسته کوونکو هیواد په توګه یادیږي او افغان او امریکایي مقامات ویلي چې تهران له دې ډلې سره مالی او نظامی مرسته کوي. خو د کابی شریفي امام تیر ورځ د سعودي عربستان په کانفرنس کې د افغانستان جګړه فتنه یاد کړه، ویل هر هغه څوک چې نه غواړي دغه جګړه پای ته ورسیږي د شیطان لار تعقیبوي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو کابل.
اوریدونکو زموږ د همکار اکرام الله اکرام رپورټ مو واورید. د ازادي زموږ همکار حمید مومند مکه مکرمه ته تللی دی. موږ به په خبرونو کې هڅه وکړو چې د سره په تماس کې شو او له هغه ځایه تاسو ته معلومات وړاندې کړو. دغه کانفرنس د دینی عالمانو نن هم دوام لري.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس به واصل وسال اقتصادي خبرونه وړاندې کړي.
دا هم څو اقتصادي خبرونه. د ملي تدارکاتو کمیسیون د څه باندې 2 میلیارد افغانۍ په ارزښت 8 شپېته تدارکاتي مورد منظور کړل. د ولسمشۍ ماڼۍ د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې د دغه کمیسیون د 13 شپې په ناسته کې 3 اویا تدارکاتي مورد وارزول شول چې د 2.4 میلیارد افغانۍ په ارزښت 8 شپېته د تایید وړ وګرځېدل. په تایید شوو تدارکاتي مواردو کې د بېلابېلو وزارتونو اړوند د سړکونو، لښتیو، د دولتي ودانیو د بیا رغونې، انټرنیټي اسانتیاو او یو شمېر نور قراردادونه شامل دي. د ورکړل شوو معلوماتو له مخې د ملي تدارکاتو کمیسیون د نفوسو د احوال د ثبت مرکزي ادارې اړوند د تخنیکي او معلوماتي ټکنالوژي د تجهیزاتو د تدارک قرارداد او د هرات ولایت د پښتون بند د جوړولو په اړه د اوبو انرژي وزارت د وړاندیزونو د غوښتنې قرارداد هم منظور کړی دی. په پکتیا ولایت کې دغه ولایت د کرنې او اوبو لګولو ریاست لخوا په سلویختو بزګرانو د زعفرانو د تخم پیاز وویشل شول. د پکتیا ولایت د رسنیز دفتر د معلوماتو له مخې ولایتي اداره او د کرنې او اوبو لګولو ریاست هڅه کوي چې په دغه ولایت کې کروندګر د زعفرانو کښت وهڅوي او په پکتیا کې د زعفرانو کښت پراختیا ورکړي. د پکتیا ولایت د مرستیال ولی عبدالولي صحیح په خبره دا زعفران د پکتیا ولایت په ټولو ولسوالیو کې په نمایشي او تجربوي ډول کرل کیږي. د په خبره سکهال د سلويختو قیتو زمکو لپاره د سباند 3 میلیون افغانۍ په ارزښت 10 ټنه د زعفرانو د تخم پیاز په بزګرانو وویشل شول چې په راتلونکي کې به دغه شمیر لا زیات شي. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمیر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي. یو بوجۍ خساقي وړه 2 شپېته افغانۍ، د بورې یو 50 کیلو بوجۍ 1380 افغانۍ، د وریجو یو 3.5 بوجۍ 2200 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1130 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پېټرول په 450 او 1 لیټر ډیزل په 840 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 2 اویا افغانۍ 15 اویا پوله، یو یورو 4 اتیا افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسی پاوند 95 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 99 افغانۍ 25 پوله، زر ایرانی تومنه 9 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی کلدارې 1500 افغانۍ.
اوردن کو ازادي رادیو د ورسره د زهرو کاروان پروگرام لرو او په یاد ولري چې تاسو مخته خبرونه په پیل کې مدرته ویلي و چې په جلال آباد کې د پوهنې پر شاري مدیریت باندې وسلواله حمله شوی ده. په ننګرهار کې زموږ خبريال هڅه کوي چې پر دې مسله معلومات راغونډ کړي. خو که تاسو غواړئ چې را سره اوسئ پر دغه موج باندې موږ په دغه خبرونه کې هڅه کوو چې د سره تماس ټینګ کړو تاسو ته معلومات درکړو. په غیر صورت کې تاسو زموږ دغه تکول ویب پاڼې ته کولای شئ چې ورسئ. زموږ د ویب پاڼې ادرس دی azadiradio.com. نو که راډیو نه سئ اورېدلی د زموږ د ویب پاڼې له لارې د عاجلو خبرونو په برخه کې تاسو دا مسله تعقیبولای شئ. اوس ورځو یوې سیمه ییزې مسلې ته. په پېښور کې پرون انتحاري حمله وسوه او رپورټونه وایي چې د دې حملې له امله د مړو شوو کسانو شمیر زیات شوی دی. پرون په دغه حمله کې د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند یو مهم غړی هارون بیلور ووجل سو. دا زما همکار رضوان مراد دغه مسله چې د کې څه تغیرات راغلي دي چېړلې ده او را سره په استودیو کې دی. مراد صاحب، اول دغه د پرونی حمله له امله وایده تلفات او شمیر لوړ سوی دی، دا څومره تر رسیدلی او دا چې د هارون بیلور تر څنګ د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند نور د څومره غړو د وژل کېدو خبر ورکړ سوی دی؟
مننه فرشته. لکه څرخم چې په خبرونو کې هم راغلي دي، تقریبا د پاکستان او بالخصوص د خیبر پختونخوا روغتیایي ادارې وایي چې د مړ شمیر شل کسان دي او د غراس 15 کسان ټپیان دي چې په هغه کې د لسګونو ټپیانو وضعیت ډیر خطرناک حالت کې دی. د بشیر بلور د زوی هارون بلور د وژل کېدو ترڅنګ چې د همغه لپاره دغه غونډه جوړه شوې و پرون په پیښور سیمه کې، نو دغه ترڅنګ د پاکستان د رسنیو او په وینا د عوامي نېشنل ګوند نور درې مهم غړي هم چې د ګوند لپاره خور احمد درلود هغه وجل شوی دي، او اکثره وجل شوی کسان د همدې د عوامي نېشنل ګوند پلویان دي. یعنی دوی دغه غونډه تر ټولو شوی چې د هارون بلور کاندیداتوري ملاتړ وکړي او هغه هم د امیدواري درلود چې د ځل په انتخابات کامیابیږي. نو وجل شوی تر اوسه پورې شل کسان دي او 15 پېټر د پیاندې چې د اکثره وضعیت وخیم یا نازک بلل شوی دی.
دونه په پاکستان کې د جولای په 15 نیټه باندې د دغه میاشتې په 15 نیټه باندې پارلماني انتخابات دي. نو تا چې څومره مطالعه کړې ده، د حملې د پاکستان عوامي نېشنل ګوند ته د انتخاباتو په درشل کې یعنی دوی ته څومره ضربه ورکړې ده؟
ډېر ښې نقطې ته مو اشاره وکړله. عوامي نېشنل ګوند لکه نه چې په خیبر پختونخوا کې د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند په واک کې دی، دې ګوند ته له هر اړخه ضربه رسیدلې ده، او هغه پښتانه یا هغه پښتانه ملتپالی حتی چې د عوامي نېشنل ګوند پلویانو یو اکثریت د عمران خان له ګوند سره یوځای شوي دي. نو دې ګوند لا دمخه خپل یو شمېر زیات رای ورکوونکي لاسه ورکړي دي، بل دا چې دوی د دغه ګوند د مهم کورنۍ مهم غړي وجل شوی. د هارون بلور چې پرون ووجل شو د پیښور په حمله کې، پلار بشیر بلور دغه راس د 2012 کال په انتخاباتو کې په غشن ورته غونډه کې چې د کمپاین غونډه و ووجل شو، نور غړي وجل شوی دي. او دوی ته نه واز د عمران خان له ګوند سره د سیالۍ ستونزه په مخ کې ده، بلکې د تحریک طالبان پاکستان چې د پرونی بریټ مسولیت منلې ده، د هغوی د دښمنۍ له موضوع سره هم مخ دي. ځکه طالبانو په خپل بیان کې ویلي دي چې عوامي نېشنل ګوند چې کله په خبر کې پوا کې د دوی په خبره نو ډیر زیات د اسلامي ډلو غړي وشلی او یا زندانی کړي، نو موږ په دوی باندې بیا هم خپل بریدون ته دوام ورکو. بل عموم د پاکستان په انتخاباتو کې قسم چې د پاکستان په نورو ایالاتونو کې ستونزې نه لیدل کېږي د امنیت لحاظه، اما د پیښور په مسله کې چوندل ته ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان فعال دی، وغه غواخ کړي د ډلې چې انتخاباتو مسایل به ګډوډوي. نو پاکستانی پوز هم نن ساري لا مخبر کړي او هغه وی چې موږ سب باندې درې نیم لک عسكر د انتخاباتو د امنیت لپاره ټینګړي، اما پرونی پیخي بیا خو د چینه وازی عام خلکو ته په انتخاباتو کې ورکوونکو ته، بلکې د ګوندونو ډیرو غټو او مهمو غړو ته هم د مرګ خطر متوجه دي.
و رضوان ډیر زیات مننه اوریدونکو. تاسو زموږ د همکار رضوان مراد خبري واوریدې. په پېښور کې پرون شپه د پېښور د یکتوت په سیمه کې د عوامي نېشنل ګوند غړو په غونډه کې انتحاري حمله وسوه. دغه حمله کله هغه وخت وسوه چې د هارون بلور په نوم د انتخاباتو یو کاندید چې د پاکستان د نېشنل عوامي ګوند له لوري هلته کاندید وو د غونډې ځای ته رسیدلی. په پېښور کې د تروریزم پر ضد د مبارزې پولیسو نن د ازادي راډیو خبريالانو ته ویلي چې د انتحاري حمله چې چا کړی ده د هغه د بدن نمونې راټولې کړې دي او د پلاتونو لپاره یې ځانګړو ځایونو ته رسولې دي او دوی وایي چې تحقیقات روان دي. هارون بلور د خیبر پښتونخوا د پخوانی لوی وزیر بشیر احمد بلور زوی وو او د ځان د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی لپاره کاندید کړی وو. د ازادي راډیو اوریدونکو که تاسو غواړئ چې پر دغه مسله باندې نور معلومات او جزئیات ترلاسه کړئ لطفاً زموږ ویب پاڼې ته ورسئ azadiradio.com. زموږ پر ویب پاڼه باندې په دې اړه نور معلومات هم شته.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو په خبرونه کې واردل چې د ننګرهار ولایت په جلال آباد د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د پوهنې پر مدیریت وسلواله حمله شوې ده. په ننګرهار کې ولایتي چارواکي وایي چې سهار نیمې بجې په پنځمه ناحیه کې د پوهنې پر شاري مدیریت باندې وسلواله حمله وکړه. وسلوال ورننوتل او وروسته بیا د دوو چاودنو ژغ واوریدل سو. د ولایت ویاند تاوله خوګیانی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا معلومات دقیق دي او تر اوسه روښتون ته ځه زخمیان ورل سوي دي او امنیتي ځواکونه هم د ویل چې سیمه تاسو ول سوي دي کومه وسلوال دل دي هم له مسولیت لا نه دایمنه لای خو یادونه ورده چې د پنګر هر کې د داعش وسلوال ډل ډیره فعال بلل کیږي. نو په دې اړه چې هر پرمختګ راځي موږ هڅه کوو چې در سره شریک کړو. تاسو سموږ رادیو اوري سموږ خبريال پنګر هر کې دی او د سره به هڅه کوو چې تماس ونیسو او تاسو ته په دې اړه معلومات درکړو. په پوره دولس نیمو بجو باندې د مهمو خبرونو لنډیز درته وړاندې کوو. تر هغه مخکې اسمت ساروان یو ساینسي مطلب لري.
امریکایي څېړونکو د انسان د پوستکي د ګونزو د لیرې کولو لپاره داسې پوستکی جوړ کړی چې په سترګو نه لیدل کیږي. دا نامرئی یا نه لیدل کیدونکی پوستکی د انسان د پوستکي پر هغه برخه ایښودل کیږي چې ګونزی لري. د امریکایي چړونکو په وینا لدې پسترګو نه لیدل کیدونکې پوستکي څخه د اگزیما او نورو پوستي ناروغیو په درملنه کې هم کار اخیستل کېږي. د دې جوړ شوی پوستکي ځانګړتیاوي د یو ځوان انسان پوستکي ته ورته دي او کله چې پر ګونزو کې خودل شي ګونزي تر څلورش ساعته پورې نشکاری او همغه ځای صاف بریشي. ویل شوی چې دا مصنوعي پوستکي الرژي یا حساسیت هم نه لري. څېړونکو وایي چې اوس په دې کار کوي چې د پوستکي ته انکشاف ورکړي څو د ځواني دانو او نورو زخو د مخنیوي د طبي خواصو ترڅنګ د لمر د موزر وړانګو په وړاندې د پوستکي ساتنه هم وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
اوریدونکو الحمدلله شمن له هلمند لیکي د سعودي عربستان په غونډه کې باید پر پاکستان او پر وسلوالو طالبانو فشار راوستل سي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي د سعودي عرب غونډه د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده او د افغانستان علما باید په دې غونډه کې فعال رول ولوبوي. عبد الوارث له لغمان لیکلي د شونکو لازمینو څخه څلور میاشتې تیر سوي او تر اوسه یو شونکو هم په دنده نه دی کومارل سوي. د پکتیا د څمکنیو د والی څخه سمی الله حلیمی تندر لیکلی جمهور رئیس محمد اشرف غنی باید د شونکو معاشونه زیات کړي. عبد القادر تکین لیکلی د سولې د پاره هر ډول هڅه او هر ممکنه لار د امن او ثبات د پاره ګټوره تمامېږي. ګلزمان صادق له کونړ له لیکلی څور د کیږي چې د کونړ پر مرکز اسد آباد راکټونه راوړي. او محمد قاسم له هلمند لیکل لتیرو څلورو میاشتو رئیس دلته مخابراتي شرکتونه سم کار نه کوي. اوردونکو د ازادي راډیو یو ځنګړی په ځنګړی د رپورټونو لړۍ پیل کړې ده چې په افغانستان کې د جنگ قربانیان تر معرفي کوي. یعنی هر هغه څوک چې په جګړه کې وژل سوی دي په ورستیو کې موږ هڅه کوو چې د هغوی کورونو ته ورسو د کورنۍ سره خبرې وکړو او دا معلومه کړو چې دا کسان څوک وو. دا چې وژل سول د دوی د دغه د قتل شاته کیسه څه ده؟ دوی څه خوبونه درلودل؟ څه ارمانونه درلودل؟ څه رقم ژوند کول او چیرته وژل سول د دوی څخه څوک پات دي د دغه سلسله کې زموږ یو ویډیوئی رپورت چې تاسو موږ پر پانه باندې خبر سوې دی د محمد عارف محمدی پونم د یو ځوانکی د کورنۍ کیسه ده چې دی وای تازه له مهاجرت افغانستان ته راستون سوې وو او په یو انتحاري حمله کې وژل سو نو محمد عارف محمدی څوک د دې څخه څوک پات دي د کورنۍ څوای کداغه ویډیوئی رپورت کتلې غواړی لطفا موږ په پانه ته ورسی ازادي رادیو ټکی کام باندې تاسو کولای شئ چې نوی وځ د خپل چې خپل د رپورټ وګورئ د خپل دوستانو سره هم پر فیسبوک او پر ټوئیټر شریکولای شئ ازادي رادیو پر دواړو سره او اوس ورځو فریبا ظاهر ته د خبرونو لنډیز وایي
په جلال آباد ښار کې نن د پنځمې ناحیې د پوهنې د مدیریت پر ودانۍ وسلوال برید سوی چې پنځه تنه پکې ټپیان شوي دي د ننګرهار د والی ویان عطاالله خوګرنی رسنوی ته ویلي چې په لومړي سر کې لږ تر لږه دوه چاودنې شوي دي دوی وایي چې د پېښې نن سهار نه نیمه بجې پیل شوی او لا هم د تصفیې د سیمې د تصفیې لپاره عملیات روان دي د فرا ولایت په خاک سفید کې نن سهار د سړک غاړې د ماین چاودنه شوی چې څلور کسان پکې وژل شوی او درې نور ټپیان دي د پېښه د فرا د والی ویان محمد ناصر مهری ازادي رادیو ته تایید کړه د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو د هڅو په لړ کې نن د مکه مکرمه شهر د اسلامي هیوادونو د استازو او دینی علمانو د غونډې د دوهمې ورځې کوربه دی د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان او سعودي عربستان د دې غونډې د جوړېدو نوښت کړی او پرون یې لومړی ناسته د جدي شهر کې و په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند د انتخاباتي کمپاین پر غونډه د بریټ په نتیجه کې د وژل سوی شمیر شلو تنو ته ورسید د پولیسو او چارواکي قاضي جمیل خبري اعلان وکړي د سې‌شنبې د ورځې په دې بریټ کې تر ډیر شو ډیر کسان ټپیان شوی هم دي د پاکستاني طالبانو یو بیان محمد خراساني نن د ویلامي په خبرولو سره ویلي چې دوی ډلې د بریټ کړي دي د ایران دولتي تلویزیون راپور ورکړی چې د قیر د یو ټانکر او د مسافرونکو بس د ټکر لکبل لشتر لږ یو لس کسان وژل شوی دی د پېښه پروند د ایران په کوردستان ولایت کې شوی دی د جاپان صدر اعظم شینزو آبه نن هغو سیمو ته تللی چې خلک یې سختو سیلابونو او بارانونو ځپلې دي یو سل شپږ اویا کسان تېره اونۍ د جاپان په لویدیځو سیمو کې سیلابونو وړي او مړه شوي دي او د 2018 کال د فوټبال په نړیوال جام کې نن دوهمه نیمه پای لوبه د انګلستان او کرواسیا ترمنځ ده
اوریدونکو که د فوټبال شوقیان یاست نو خبر به یاست چې فرانسې پرون یو ګول واهه بلجیم ته په صفر ماته ورکړه نن کرواشیا او انګلستان لوبه کوي د دغه لوبي دواړه ګټونکي به د یک شنبه پر ورځ یعنی د جولای 15مه د فاینل لپاره سره مخامخ سي او د ور نړیوال جام د ګټلو لپاره به په سیالي کې برخه واخلي اوس به ورسو زموږ همکار عبدالنافع همت زهرو کاروان پروګرام وړاندې کوي
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکه هیله ومني زاود النافع همت د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سویم د دې اونۍ په خبرونه کې راپور لرو چې وايي طالبان هڅه کوي د افغان او امریکایي ځواکونو د هوایي بریدونو لامل د هیروئین جوړولو کارخانه خوندې سیمه ته یوسي په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی ستاسو پام د نشي مواد په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهم پیښتر اگرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي
د هلمند ولایت پولیسو په لخکګاهار کې د الکولي مشروباتو یو کارخانه وی جوړ کړه د هلمند ولایت له نشې موادو سره د مبارزې مدیر محمد ولی غوسی رسنوی ته وویل چې له نشې موادو سره د مبارزې پولیسو د لخکرګا خار د نهمې حوزې په اړوند سیمه کې د الکولي مشروباتو یو کارخانه لمنځه یوړه د دې عملیاتو په ترڅ کې پولیسو د الکولي مشروباتو د تولید په تور یو تن له 1.2 لیټره شراب سره نیولای دی له نشې موادو سره د مبارزې پولیسو په څلور رشتو بیلابیل عملیاتو کې 309 کیلوګرام بیلابیل نشې مواد نیولې دي د عملیات په کابل، هرات، هلمند، ننګرهار، تخار، بادغیس، فراه، لغمان، کندهار او بدخشان ولایتونو کې ترسره شوی چې په ترڅ کې 29 کسان نیول شوي او له نشې موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوي دي د یادونې وړ ده چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د بدخشان ولایت په ارګو ولسوالۍ کې 8 جریبه ځمکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه کړې ده. یو تن چې غوښتل یې په خپله خېټه کې ځای پر ځای کړي نشه یي مواد هند ته قاچاق کړي، د هرات په هوایي ډګر کې ونیول شو. تورن کس وایي چې دا نشه یي مواد د پیسو په مقابل کې هند ته قاچاق کول. د زیاتوي چې له هرات څخه هندوستان ته د هر کیلوګرام هیروینو په بدل کې قاچاق کوونکي ته 3000 امریکایي ډالر ورکول. د هرات ولایت د سرحدي ځواکونو قمندان ناصر نیکنام ازادي راډیو ته وویل
یک نفره کې به تعداد
لیوتن څخه د هیروینو 12 کپسولونه ترلاسه شوي چې د خولي لاري تیر کړي او 600 ګرامه وزن درلود. دا تورن کاستر لومړنی چړنو وروسته عادي او قضایي ادارو ته سپارل شوی دی.
حواله ارګونای عادي او قضایي
د یادونې وړ ده چې په تیرو 2 میاشتو کې د هرات نړیوال هوایي ډګر د سرحدي پولیسو قمندانې 20 کسان له هرات څخه ډهلي ته د نشه یي موادو د قاچاقو په تور نیولي او له دوی سره 2.5 کیلوګرامه هیروین هم نیولي دي. د کندز پولیسو لسګونه لیټره تیزاب او یو اندازه نشه یي مواد ونیول. د کندز امنیه قمندان عبدالباقی نورستانی د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو د پنجشنبه په ورځ د کندز خانآباد پر لوی لاره د عملیاتو پر مهال په 2 موټرو کې 115 لیټره تیزاب او 4 کیلوګرامه تریاک ونیول.
دا تیزاب چې د هیروینو په جوړولو کې کارول کیږي پولیسو ونیول او د قاچاقو په تورې 4 تنه هم نیول شوي چې اوس تحقیق ځنې کیږي او وروسته به دوسیا څارنوالۍ ته وسپارل شي.
د یادونې وړ ده چې په تیرو 3 اونیو کې دا څوامځل ده چې د کندز پولیس له شمال څخه د هیواد مرکزي سیمو ته د نشه یي موادو د قاچاقو مخه نیسي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په تیره 1 اونۍ کې له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلیه او قضایي مرکز ته د څیړنې لپاره 8 قضیې لیږل شوي دي. د عدلیه او قضایي مرکز ویان خالد محید د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په 15 ولایتونو کې 14 کسان د نشه یي موادو د قاچاقو په 8 قضیو کې نیولي چې په دوی کې 4 یې غوښتل نشه یي مواد د حامد کرزي له نړیوال هوایي ډګر څخه بهر ته قاچاق کړي. له نیول شویو کسانو سره 12 کیلوګرامه هیروین، څه د پاسه 150 کیلوګرامه تریاک، 100 لیټره تیزاب، 22 ګرامه شیشه او 100 اندازه نقدي پیسې هم نیول شوې دي. د یادونې وړ ده چې په تیره 1 اونۍ کې له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلیه او قضایي مرکز ابتدایي او استیناف محکمو 12 تنه د نشه یي موادو د قاچاقو په 9 قضیو کې له 1 څخه تر 14 کالو پورې په بند باندې محکوم کړي دي.
مسکا هوتک و چې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې اورولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو لخوا خوندې سیمو ته د هیروینو د کارخانو انتقال
زموږ د اټکل له مخې د هوایی بریدونو په نتیجه کې طالبانو ته د 45 میلیونو ډالرو په ارزښت زیان اوښتی.
له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره د ملي یووالي اونۍ لمانځل، په بلخ ولایت کې د معتادینو ډیروالی، د قاري بشیر احمد په نوم د یو معتاد ژوند کیسه،
مدرسه پېښور کې اکوړي کې ویلې ده حافظ د قران یم په 2400 نفر کې اولين نفر حافظ بشیر احمد چې پښپښ ساته کې مې د الحمدو ستر وناسي پوری ټول قران شریف په یاد کړی
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
محمود جانه دا تیاره د چا ده چې تور خو خو ول موټرونه ورته ولړ دي او صندوقونه ورپورته کوي؟
نه پويګم رئیس صاحب، د شپې یو بجه دغه سیو بل تیاره راغلی و او دغه ډول صندوقونه یې بار کړل او والو ته
وست خبرونه لومړی مطلب ترازو. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت په تازه راپور کې راغلی چې وسلوال طالبان غواړي د نشې مواد جوړولو کارخانه د بهرنیو او افغان ځواکونو له هوایي بریدونو څخه خوندي سیمه ته یوسي. د پینټاګون په هغه تازه راپور کې چې د 3 شمې په ورځ د امریکا کانګرس ته وړاندې سوراغلی چې د نشې مواد د جوړولو پر کارخانو د افغان او امریکا د ګډو نظامي هوایي بریدونو دوام طالبانو ته لسګونه میلیونه امریکایي ډالر زیان اړولی دی. د افغانستان ملي دفاع وزارت ویان محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې طالبان هڅه کوي خپل مالی سرچینې له بریدونو څخه وساتي، خو افغان او بهرني نظامي ځواکونه به د هیواد په څلور حوزو کې د طالبانو پر دې مالی سرچینو هوایي بریدونه وکړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې حدیث پر دې وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت د 3 شنبه په ورځ د هیواد کانګرس سره راپور وړاندې کړ چې
د افغانستان امنیتی حالت او جنوبی اسیا لپاره د جوړ شوې ستراتیژۍ د تیرو شپږو میاشتو لاسترولنې په کې ارزول شوې دي. په دې راپور کې د نشئی موادو د کارخانو ویجاړولو لپاره د افغان او بهرنیو نظامی ځواکونو ګټ هوایی بریدونه ګټور بلل شوی او پر دې ټینګار شوی چې وسلوال طالبان هڅه کوي پاتې کارخانې هم خوندي سیمو ته انتقال کړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد راتمنش له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د امریکا او افغان ګډو نظامی ځواکونو د طالبانو د عایداتي سرچینو پر وچولو ډیر تمرکز کړی. نور د دوی لپاره د نشئی موادو د جوړولو لپاره هیڅ خوندي ځای نشته.
موږ د امریکا له متحده ایالاتونو سره دې نتیجې ته رسیدلو یو چې باید په افغانستان کې د طالبانو مالی سرچینې وچ کړو. که څه هم طالبان هڅه کوي چې ځانونه او خپلې مالی سرچینې زموږ د هوایي ځواکونو له څارنې څخه خوندي کړي، خو تاسو پوهیږئ چې موږ په افغانستان کې د هدفونو د تشخیص یا سکین ایګل لپاره څلور ساحې لرو او دا څلور ساحې ټولو هغو ګواښونو ته متوجه دي چې خطرونه رامنځته کوي.
د افغان او امریکا ګډو نظامی ځواکونو د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې د نشئی موادو پر کارخانو هوایی بریدونه پیل کړي او اوس هم دوام لري. د پینټاګون پر راپور کې ویل شوی چې د روان میلادي کال د جنوري میاشتې له لومړۍ نیټې څخه بیا د می د میاشتې تر یو دیرشمې نیټې پورې د نشئی موادو د تولید پر کارخانو باندې ټول 144 بریدونه شوي چې په نتیجه کې د لسګونو میلیونو ډالرو په ارزښت نشئی مواد د تولید وسایل له منځه تللي. له بل پلوه په افغانستان کې د امریکا د هوایي ځواکونو قمندانې مرستیال لینس بونج د ویډیوي کانفرنس له لارې په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې دوی تر اوسه پر کارخانو باندې د هوایي ځواکونو په بریدونو کې د ملکي خلکو د وژلو په اړه کوم راپور نه دی ترلاسه کړی. ښاغلی بونج وایي چې د دوی په عملیاتو کې ټاکلي هدفونه په نښه کېږي.
By our estimates these air operations
زموږ د اټکل لمخي د هوایی بریدونو په نتیجه کې طالبانو ته د 45 میلیونو ډالرو په ارزښت سیان اوختای او پر دې سربیره افغان هوایی ځواکونه هم توانیدلي چې طالبانو ته 12 میلیونه ډالر سیان وړوي. موږ د نشئی موادو د جوړولو پر کارخانو باندې د 144 بریدونو په ترڅ کې لداسې پیښې سره نیو مخ شوي چې په حق کې د ملکی خلکو ته مرکشوب لا وخت وي، ځکه چې زموږ هوایی بریدونه پر طالبانو باندې د مالی فشار لپاره ترسره کیږي.
د افغان او امریکا ګډو نظامی ځواکونو په تیرو اوو میاشتو کې په هلمند، فراه او بدخشان کې د نشئی موادو د جوړولو پر کارخانو بریدونه کړي. په مشانو جرګې کې د فراه د خلکو استازی ګل احمد اعظمي وایي چې تر دې وړاندې د نشئی موادو د تولید لابراتوارونه په غیر مسکونی سیمو کې ول، خو اوس امکان لري چې وسلوال طالبان له بریدونو څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره دا لابراتوارونه د خلکو د اوسېدو سیمو ته انتقال کړي.
هغه سیمې چې هوایی ځواکونو بمبارد کړي دي په هغو کې د ملکي خلکو تلفات ډېر کم ول، ځکه چې هدفونه په سمه توګه په نښه سوي وو. له دې امله د طالبانو یو پروګرام به دا وي چې کارخانې ګڼمیشتو سیمو ته انتقال او په دې ډول هوایی بریدونه له ستونزو سره مخ کړي.
ښاغلی عظیمي په داسې حال کې چې د طالبانو د مالي سرچینو له منځه وړل په افغانستان کې د جګړې د مالي سرچینو وچول بولي، له افغان او امریکایي ګډو نظامی ځواکونو څخه غواړي چې د ملکي کسانو د خوندیتوب هڅه وکړي او د نشئی موادو د جوړولو پر کارخانو باندې هوایی بریدونو کې دې پوره دقت وشي.
حدیث پر دې سوچ چې د طالبانو لخوا خوندي سیمو ته د هیروینو د کارخانو د انتقال په اړه راپور اوروه. اوس د نشئی موادو پر ضد د ملي یووالي د اونۍ حال درکوو. د افغانستان دولت غواړي چې د نشئی موادو د غوښتنې راکمولو په پالیسۍ کې وقایې ته ډېر پام وکړي. له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د نشئی موادو د غوښتنې راکمولو رئیس ناصر شریفي له نشئی موادو سره د مبارزې ملي یووالي د اونۍ په مناسبت جوړ شوې غونډې ته وویل چې د محتاجینو درملنه د نشئی موادو د غوښتنې راکمولو په برخه کې مؤثره لار نه وه، خو موږ اوس غواړو چې د عامه پوهاوي پروګرامونو او وقایوي تدابیرو له لارې د نشئی موادو غوښتنه راکمه کړو. د عامې روغتیا وزارت وایي چې د محتاجینو د درملنې په برخه کې مالی او امنیتي ستونزې او نشئی موادو ته اسانه لاسرسي د روغتیایي خدمتونو بهیر ټکنۍ کړی دی. په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په افغانستان کې له نشئی موادو سره مبارزې د ملي یووالي اونۍ په دې پیغام سره پیل شو چې نشئی مواد تباه کوونکي دي. په دې مناسبت د یک شنبې په ورځ د کابل په فینکس روغتیایي مرکز کې وغونډه جوړه شوه چې د ځینو دولتي ادارو لوړ پوړي چارواکي هم ورته راغلي ول. د عامه روغتیا وزارت د روغتیایي خدماتو معین فدا محمد پیکان په دې غونډه کې وویل چې موږ په کال کې د 2.5 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت سره څلويخ زره متدین تدوي کوو. خدا چې خلکو ته نشي مواد آسان او ارزانه پر اسورځي او د دې ترڅنګ په ټولنه او کورنوي کې له تدوي شوی خلکو سره ناسم چلند کیږي نو هغوی بیرته نشو ته مخه کوي.
د عامه روغتیا وزارت مشرتابه به د مالی سرچینو پیدا کولو، روغتیایي سیستم پیاوړی کولو او عامه پوهاوی پروګرامونو لاري او په ټولو برخو کې له نشي موادو سره مبارزه کوي او اړوند ادارو ته وایي چې د احتیاط مسالې ته یوازې له روغتیایي پلوه ونه ګوري او داسې فکر ونه کړي چې یوازې د عامه روغتیا وزارت په دې برخه کې مسؤلیت لري.
په دې غونډه کې له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت دا هم وویل چې د نشه یي موادو د غوښتنې راکمولو پر پالیسۍ له سره کار کوي. له نشه یي موادو سره د مبارزې د غوښتنې کمولو رئیس ناصر شریفي وویل چې په نوي پالیسۍ کې د درملنې په پرتله پر وقایه ډېر ټینګار شوی دی. ښاغلی شریفي وویل چې د روغتیایي مرکزونو جوړول له نشه یي موادو سره د مبارزې اساسي حل لاره نه ده. باید هڅه وشي چې خلکو ته د نشه یي موادو د زیانونو په اړه عامه پوهاوی ورکړل شي.
منګه ولیدل چې په سو کال مخکې چې منګه د کایسته قضا ملي پالیسی جوړوله په هغه وخت کې په افغانستان کې تقریبا نه لک او سلوی غره متادین موجود د هغه لپاره مونږ ټارګټ چې تعین کو نو مونږ فکر کوو چې په سو کلونی کې به ممکن مونږ دغه متادین تداوی کړی شو او احتیاط ته به خاتمه ورکړی شي.
په افغانستان کې له نشه یي موادو سره مبارزې د ملي یووالي اونۍ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې په تازه راپور کې راغلی چې په نړۍ کې د کوکنارو کښت د تیر کال په پرتله په سلو کې 15% ډیر شوی او د نړۍ ډیره برخه تریاک په افغانستان کې تولید کیږي.
مسکا هوتکو چې د نشه یي موادو پر ضد د ملي یووالي اونۍ په اړه راپور اوروه.
د زهرو کاروان
شنوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشئ توکو کښت
پیدا کی کی نشئ ماشوم پیدا کی
یو اړ دی کوټه نه
نوځي موږ کله هم د کوکنارو بدل نشئ
کوم مواد سره مبارزه غړندۍ او لاج دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 متر یوه بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 متر یوه بجې له آزادې راډیو نه
درنو اوریدونکو تاسی آزادی راډیو اوری چی په 216 مزنی سپو خبریږي. اوس بلخ ولایت زو او د معتادینو حال درکو. په بلخ کې له نشي موادو سره د مبارزې ریاست وایي چې په دې ولایت کې د معتادینو شمیر 100,000 تنو ته رسیدلی دی. د بلخ ولایت له نشي موادو سره د مبارزې رئیس عبدالرحیم اوغلی آزادی راډیو ته وویل چې نشه هو کډوالو بلخ ته راوړي چې له ګاونډي هیوادونو څخه راستانه شوي او اوس ګڼ شمېر ځوانان د بیکاري او نشي موادو ته د اسانه لاسرسي له امله په نشو اخته شوي دي. په دې اړه زموږ همکار مجیب رحمان حبیب زی راپور لري.
په بلخ کې د مخدره توکو سره د مبارزې ریاست مسؤلان په دې ولایت کې په مخدره توکو د روډو کسانو د شمېر د زیاتوالي په اړه اندېښمن دي. په دې ولایت کې د مخدره توکو سره د مبارزې ریاست مسؤلان وایي چې د ماشومان او ښځو په ګډون په مخدره توکو د روډو کسانو شمیر څه کم 100,000 کسانو ته رسیږي. د بلخ د مخدره توکو سره د مبارزې ریاست مشر عبدالرحیم اوغلی ازادي راډیو ته وویل چې د کار نشتون، ناامنی او مهاجرت سبب شوی چې ډیر کسان په مخدره توکو روږدي شي. ښاغلی اوغلی وایي چې د یادو شویو عواملو په دلیل په بلخ کې په مخدره توکو د روډو کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. ښاغلی اوغلی په دې اړه وویل
ناامنی ها او جنگ های همی که وجود داره و مهاجرت هایی که در بیرون از کشور صورت میگیره، تعداد زحمتکشان ما به خاطر پیدا کردن لقمه نان بیرون از کشور سفر میکنن، وقتی که به افغانستان مراجعه میکنن اونا من حیث معتاد در اینجا مراجعه میکنن. متاسفانه آمار ارقام معتادین در ولایت بلخ بالا رفته.
په بلخ کې د مخدره توکو سره د مبارزې ریاست مسؤلان وایي چې په دولت آباد، کلدارې او شورتپي ولسوالیو کې په مخدره توکو د روډو کسانو اکثریت شمیر ماشومان او ښځو ته ځانګړی شوی. ښاغلی اوغلی مدعی دی چې د څه کم سلو زرو معتادینو د درمل لپاره په بلخ کې موجوده روغتونونه بسنه نه کوي، او دلته یوازې د معتادینو د درملنې 15 مرکزونه موجود دي چې په مجموعي ډول د 268 کسانو د بستر ظرفیت لري. په همدې حال کې د مزار شریف په شمالي څنډه کې د دشت شور د هدیرې پر سر لسګونه تنه چې په مخدره توکو روږدي دي، د بلخ په څه باندې 40 درجه ګرم هوا کې د ډبلو کمپلو لاندې مخدره توکې څکوي. دوی وایي چې د کار نشتون او بد اقتصادي وضعیت له دې سر نوښت سره مخ کړي دي. په همدې هدیره کې دوه تنه معتاد یې پاړه وای.
اما ما میفهمیدم مواد مخدره است، نمیفهمیدم که پشت صحنه ازی ای تو گرفتاری داره، ای تو رنگ داره، یعنی ناتوان میشه در علاقتن ازی. فکر میکردم یک لقمه مثلا نان است، نان خشک نمیخوری، پلاو میخوری. البته ایرم یه لقمه فکر یعنی یک وقت دلت شد دیگه وقت میکشی. کار داشتم، خیلی کار خوبی، کار نجاره بودم به حساب انجینری که لیکن چی کنیم ما رو به این راه دیگه سرخم ساختن، بیکارم شدیم. بعضی کمی از کار که دوری پیدا کردم یک چند وقت دوام میخوردم.
ما والا متاسفانه در افغانستان متاد شدیم. این مقابلستان که میبینیم در گوشش یک تا ساقی هست بلاخره کدام کار خود ما از دست ما ساخته نیست دیگه. این پول مواد داده، این آشقال، این بوتل، این چیزی که در روی سرک هست اونم میچینیم سویسون یا بلاخره تا که یک پوری دوا شوه.
تا چې په مزار شریف کې لسکونه زره روغدو کسانو ته څنګه او په څړه مخدره توکي مهیا کیږي، او ول پولیس نه دی توانیدلی چې د مخدره توکو د خرڅلاوي او قاچاق مخه ونیسي، و موږ غوښتل د بلخ د امنیت قماندان اکرم سامي نظر هم ولرو. ښاغلی سامي په پیل کې ومنله چې په دې ولایت کې به د مخدره توکو د قاچاق او خرڅلاوي په اړه خپل نظر لازمي رادیو سره شریک کړي. خو څو ساعت وروسته او د هغه دفتر ته زموږ له حضور پس نوموړي په ناڅرګند دلیل ممکن تر بیرونی فشارونو لاندې ونه غوښتل په بلخ کې د مخدره توکو د قاچاق او کښت په اړه نظر څرګند کړي. دا په داسې حال کې ده چې د بلخ په ګاونډي ولایتونو لکه جوزجان، سرپل، سمنګان او بغلان کې هم د مخدره توکو سره د مبارزې د ریاستونو د مسؤولانو په خبره چې په مخدره توکو د روږدو کسانو شمیر ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی. مجیب رحمان حبیب زی، ازادي راډیو، مزار شریف.
په بلخ ولایت کې د معتادینو د ډېرېدو په اړه مو زموږ د همکار مجیب الرحمن حبیبزی راپور اورېده، او اوس هم د خاطرې نوبت دی. قاري بشیر احمد د کندهار ولایت اوسېدونکی دی. د پر مکتب سربېره دیني مدرسه هم ویلې او پخوا د قرآن کریم حافظ و. دی وایي چې پخوا یې ټول قرآن کریم په شپږو ساعتونو کې لا یاده وایه. دا چې د وجې نه شو ته مخه کړه او اوس یې څو سپارې قرآن کریم یاد دی، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز ترنک سره د زړه خواله کړې ده.
زما نوم بشیر احمد دی، ولایت مقندار دی، د پنجوی د ولسوالۍ یو ولس کال کېږي چې په اعتیاد اوښتی یم. ما دوه کاله د یو استاذ سره کار کاوه، ما عمل نه کاوه، بیا خپله مستاس ولم د پوډرو په کارخانه کې مشپه تر سهاره جوړوله، بیا زه په دغه معتادۍ باندې واوښتلم.
مدرسه مې پېښور کې اکوړي کې ویل د حفظ د قرآن یم، بیا چې د هغه اخلاص ولم، یعنی نږدې ځواني ته سولم، بیا مې درې کاله سوي سواد د موسسې سره کار کوي. ال دانل دوانی یا چای عمیق د برمی استاد مې په 2400 نفر کې اولین نفر حفظ بشیر احمد چې په شپږ ساعته کې مې د الحمدو ستر وناسي پوری ټول قرآن شریف په تیر کړی و. چې زه د ځان سره زور وکم زور وکم زور وکم ډیر لسې پارې زما په ذهن کې پاتې دي. ما خپل اخلاق زینی، یعنی چې کوم اخلاق ما درلود هغه ما د لاسه ورکړی. دا یو دوم چې ماته مهم او صحت ماته مهم دا مې د لاسه ورکړی. دریم چې ماته مهم او اعتبار چې تر ارڅه ماته مهم هغه مې د لاسه ورکړی. څلرم چې ماته ډیر مهم یعنی مردی مې د لاسه نږدې و چې واره کم. پنځم چې تر ارڅه مهم دی چې یعنی هغه د لار د خدای او د رسول د دین په یی کې زه ډېر ځای پر راتللم. یعنی چې کوم وخت به زه نشه وم زما خواهش نه کېدی چې زه مسجد ته ولاړ سم. کوم وخت چې به ما نشه کړې وه چې زه به رالم کور ته به کښېناستلم. دا خپل کوشنیان به مې لېرې راسه کښېناستل چې کوشنی به بغارې کړلې هم دقه راتلی. که به لوی نور مې ورونه هم ځان ته نه پرېښوله چې زما سره کښېني بسته نه به ناست وم. یعنی په زوره خبرې سمې بد وړلې. یو وخت چې زه د کارخانې سره لم به هلته چې دا جارجټ کوي دا تجاران زیات د دې جارجټ شوکي دي. یعنی دا مال چې صفا کوي دا ګل مال یا روین چې ورته وایي دا جرجټ ما کړو. د پراشوټ مې ځان ته ټول کې یاندې هغه اولینه درجه اولینه درجه مالی و. دا ما د ځان سره واخیست. یو انډیوال ما ته ویل چې ته نو کې در سره وړه. نو دوهمه درېیمه ورځ بعد زه ټپیس ولم. دلته په دې وجه کې دلته مرمۍ وخوړلې، دلته په دې پښې کې وخوړلې. په شپخانه کې پروت وم. کوم وخت چې زه 15 ورځې بعد د شپخانې سره رخصت شولم، زه چې کور ته اولین دفعه لم په فکر کې وګرځېد چې تر دا بستر ولاندې ما یې شوه. امې را چپا کړله، هله تا نه وسوله. بیا مې ژغ وکړ بچیانو ته چې تاسې راسئ. هچې راله کور ته یې وکته، کور
در سره ګډ ور دی ولولې مشکل څه دی دا ولې داسې ګډ ور دی مال دلته مې یو شی شوي ویل چې شي دی شوي مال یو شی څه سو ولم شی موږ نه لیدلی دا قدر کې د پلاستیک وټه د کور چې مجارو کاوه په دې جارو کش کې ووتله د باندې و مې غرزول پرې رو باندې ما پر هغه باندې د چپلې وار کړی دی جنجال مې کړی دی وتلې مې د کور سره وسم پښیمانه ورسته تر نشي بیرته هم پښیمانه سوله.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 ل ازادي رادیو څخه اوریدل شي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامیک صدا سید چې د هوایی ډګر رئیس اجمل سهار دفتر تر راځي ګوري چې په هوایی ډګر کې یو ناشنا تیاره ولاړه ده. څو تورې شیشې والا موټرونه ورته ولاړ دي او څو مخپټ خلک تیارې ته لوی لوی صندوقونه ورپورته کوي. اجمل په حیرانتیا له خپل همکار محمود څخه د تیارې په اړه پوښتنه کوي خو هغه هم په دې اړه نه پوهیږي او وایي چې تېره شپه هم دې ته ورته یو بله تیاره راغلې او همداسې صندوقونه یې یوړل. دا چې دا تیاره د چا ده، په صندوقونو کې څه وه او تر دې وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم رئیس صاحب.
وعلیکم سلام محمود جانه. دا تیاره د چا ده چې تور خو ولا موټرونه ورته ولاړ دي او صندوقونه ورپورته کوي؟
نه پوهیږم رئیس صاحب، د شپې یو بجه دغه سی او بل تیاره راغلی و.
ته ودرېږه چې زه وزارت ته زنګ وهم چې دا څه کیسه ده.
السلام علیکم اجمل جانه.
وعلیکم سلام موین صاحب، جوړ یاست؟
او شکر ده اجمل جانا، ژوندی اوسی؟
موین صاحب، زه چې اوس دفتر ته راتلم یوه ناشنا تیاره مې ولیده چې زموږ په هوایی ډګر کې ولاړه ده. څو تورې خیخې والا کروزین موټرونه ورته ولاړ دي او تیارې ته صندوقونه ورپورته کوي.
ښه،
زموږ همکاران وایي چې د شپې پر یوه بجه دغسې یوه بله تیاره راغلې وه او بیرته یې په هماغه شپه کې پرواز کړی دی. ما ویل تاسې خبر یاست چې دا تیارې د چا دي او له دې ځایه څه شی بار کړل؟
نو تاسو ونه کتل چې دا تیاری د چاوی اوسه کول؟
زمونږ همکارانو خپل کوخه وکړه چې تیاره له نږدې ویني او معلومه کړي چې دوی څوک دي او څه کوي، خو والی صاحب ورته ویلي وو چې دا تیاری زمونږ د میلمنو دي، تاسو کار مو ورسره لرئ.
زم دا اوس دا موضوع له وزیر صاحب سره شریکوم او ډیر ژر تاسو ته خبر درکوم.
هو علی صاحب، السلام علیکم، په خیر راشي.
چې ته د شر او فساد ګډه دلته رئیس نو خیر به لکومه شي.
وای علی صاحب، خدای دې خیر کی، ما کومه اشتباه کړې ده؟
اشتباه نه، چې ستره ګناه دې کړې ده.
هو علی صاحب، زه پوه نشم څه خبره ده.
خداره ته وای، د پرونی ته اروپا باره کې تاسو ته خبر ورکړې وو.
هو علی صاحب، ما خبر ورکړې وو، ولی څه مشکل پیښ شوی دی؟
ته ما ته دا وای چې د دې ولایت والی زه یم او کته.
نه صاحب، تاسو یاست.
بلدار ته وای چې ته د دې میدان هوایی رئیس او که د نشئی موادو پر ضد د مبارزې پولیسو قومندان.
نه صاحب، زه یوازې د هوایی میدان رئیس یم، ولې په دې تیارو کې نشئی مواد وو؟
دا په تا پورې اړه نه لري چې زهر وو او که اصل. ته ماته دا وایې چې ته زما په کارو کې ولې ګوتې وهې؟
ولی صاحب، دا زموږ د ټولو ګډ مسؤلیت دی چې په هوایی ډګر کې د نشئی موادو د قاچاقو مخه ونیسو.
بس دې ډېرې خبرې مه کوه، الکانو دایونی سه یو ځای پټ باندې کړی چې څوک درنه خبر نشي. او رسنۍ ته وایاست چې د هوایی میدان رئیس اجمل بهرنۍ یوادونو ته نشئی مواد قاچاق کول کله چې پوښو چې رسوا شوی دی او نیول کیږي نو وتښتید.
والی صاحب خیر دی، زه به استعفا ورکم، خو د نشه یي موادو د قاچاق تور مه را پورې کوئ. خیر دی، عذر درته کوم، زری درته کوم.
بنده که خوله دی، کنه خوله دی تر ماته ومه. که اول دې زما خبره منلی وای نو نن به نه زارۍ او نه استعفا ته ضرورت وای.
خیر دی والی صاحب، دا وار مې وبخئ، بیا به ستاسې له اجازې پرته هیڅ یو کار هم نه کوم.
نه 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 نه، اوس نه کیږي، ډیر ناوخته دی.
ګوره و احمق انسانه، اوس خو د مرکز لخوا په تیارو کې نشه یي مواد ونیول شو، خو که پر ما باندې د مرکز لخوا د نشه یي موادو د قاچاق تور ولګېد نو وژنم دې، پوه شوې؟
هلکانو
بل بل والی صاحب،
دا احمق زما شخصي زندان ته بوزئ، دا اعلانه دی خبر چې دلته یوازې زما حکومت چلیږي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د ظاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.